السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زمليها امیر زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د صدر د ایران د دورې د سنی اتحاد کونسل د مفتیانو لخوا جاری شوې فتوی د اروپایي ټولنې لخوا د پاکستان د میانو پاکستانی بندیز د لرې کولو او د سواد د یوې ملي حال درکو. هفتوار پروگرام د مشال مرکه هم لرو، خو اول د دې تازه خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ستړي وشي، اول د مشال د خبرونو سرټ کی. نن به د پاکستان او ایران ولسمشران په رسمي توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس د پایپ لاین افتتاح کوي. په لاهور کې پولیس وایي چې پرون دی د دغه ښار د بادامي باغ په سیمه کې د عیسویانو د کورونو دوکانونو تباه کولو په تور یو نیم سل کسان نیولی دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جوزف ډینفورد د افغان ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې ولې و د طالبانو لخوا د تشدد د پیښو نه د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه ګټې پورته کوي. تم سرګندېږي چې نن به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس د پایپ لاین د منصوبې په افتتاحي غونډه کې ګډون وکړي. د دغې پایپ لاین له لارې به ایران پاکستان ته ګیس ورکوي. ایران په خپل هیواد کې دننه د دغه پایپ لاین برخه غځولې، خو د واشنگټن لخوا د فشار له وجې پاکستان خپلې خواته د دغه پایپ لاین پاتې برخه غځولو کې سست رفتاره و. تېره اونۍ پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری اعلان کړی و چې د واشنگټن خوا د اعتراضاتو باوجود به د ډیرو مدونه د ژوند ښکار دغه پروژه پر مخ بوزي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای زرداری ته ویلي و چې د امریکي اعتراضات دی له پامه وغورځوي، ځکه چې ایران د توانایي یوازینی محفوظه وسیله ده چې د پاکستان د توانایي ضرورتونه پوره کولی شي. خو امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې په دې لړ کې د هلې ځلې نه کوي، ځکه چې نتیجه کې په پاکستان مالی بندیزونه لګول کېدای شي. تېره ورځ د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د عیسویانو په کورونو د مسلمانانو د یوې ډلې لخوا د بریدونو سره په تړاو کې څه یو نیم سل کسان نیولي دي. د دغو کسانو نیونه پس له هغې شوې چې څه 3000 مشتعلو مسلمانانو د لاهور په بادامي باغ سیمه کې د عیسویانو څه 1000 کورونه او دوکانونه تباه کړي ول. د لاهور د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي رائے طاهر ویلي چې په دغه پیښه کې هیڅ ځاني زیان نه و شوی، او د ده په خبره څه کسان یې نیولي دي او د دغې تباهۍ د نورو ذمهوارو کسانو د نیولو پاره یې لټون پیل کړی دی. تېره ورځ د پنجاب صوبی وزیر اعلی متاثره کورنو ته ډاډګیرنه ورکړه چې حکومت به د هغوی د نقصان تلافي کوي. دوی زه ډاډ درکوم چې حکومت به په دې برخه کې خپلې ټولې ذمهوارۍ پوره کوي. حکومت به تر هغې په آرام نه کیني تر څو چې په دغه پیښه کې ټول ککړ شرخوخي د قانون منګولو ته نه وي سپارلي، او همدارد له هرې زیانمنې کورنۍ سره به د 200,000 روپو مرسته کوي، او زر تر دره به د خرابو شوو کورونو د بیا رغونې کار پیل کړي.
فوري مرمت کا کام شروع کر دیا جائے گا.
دغه پیخه پس له هغې رامنځته شوې وه کله چې یو عیسوي کس له هغې ونیولې شو چې د هغه یو ملګري په دغه کس د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور ولګوه. په پاکستان کې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي قانوني سزا مرګ ده. پرون د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې د دې پیښې پر ضد په زرګونو عیسویانو احتجاجي مظاهرې وکړې، او د حکومت نه د زیات حفاظت غوښتنه وکړه. بلخوا په پاکستان کې د سنی اتحاد کونسل یو شمېر عالمانو د مسلمانانو لخوا د عیسویانو د کورونو د تباه کولو دغه ګام غندلې، او په دې لړ کې یوه فتوا هم جاری کړې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډینفورد د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. جنرال جوزف ډینفورد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تېرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپله ډېره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد به دوی له ګټې ورکړي. ولسمشر حامد کرزي د طالبانو له 2 حملو وروسته چې 19 ملکي وګړي ووژل، پرون په خپله یوه وینا کې امریکایانو طالبان په خپلو کې سازش تورن کړل، وویل چې طالبان په دې حمله سره غواړي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. کرزی همدارا د یادونه وکړه چې طالبان او امریکایي چارواکي هر ورځ په بهر کې په خپلو کې خبرې کوي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل کابل ته د خپل لومړي سفر په حال کې وو، او د امریکایي چارواکو د وینا تر مخه د ښاغلي کرزی او هیګل ګډه خبري غونډه د خراب امنیتي حالاتو له وجې معطله کړې شوه. ایرانی رسنو د دې هیواد په جنوب کې د هغې چاودنې خبر ورکړی چې علت یې نه دی معلوم، خو یو شمېر کسان یې ټپیان کړي دي. د ایران نیمه حکومتي خبري ایجنس ایلنا د چاودنې علت نه ښایي، خو وایي چې دې چاودنې یو څو موټرو ته زیان اړولی او د نږدې ودانو کړکۍ ماتې کړي. د راپور له مخې چاودنه د تهران د جنوب لویدیځ په نږدې 0 کیلومتره کې د امام خمینی په بندر کې شوې چې د ایران د درآمداتو او برآمداتو له مهمو بندرونو څخه دی. دا بندر په خوزستان ولایت کې چې د تیلو غني زیرمې پکې دي او د ایران عرب اقلیت سوزلې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه پکې کړي پروت دی. تهران د دې ډول پخوانو چاودنو پړه پر هغه ورانکار واچولې چې وایي د عربانو او لویدیځ سره اړیکې لري. د جارجیا د دولتي امنیت پخوانی وزیر وایي چې دی غواړي د روس پلوي ایجنډا لرونکي نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. والیری خابورد زانیا پرون وویل جارجیا د لویدیځ او د امریکا پلوي ګوندونه لري، نو باید یو روس پلوي ګوند هم ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې د ګوند هدف به دا نه و چې د روس د ګټو ساتنه وکړي، بلکې ګوري به چې د دواړو هیوادونو ګټې په کوم ځای کې سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړه د ده اصلي هدف د روس او لویدیځ پلوي ځواکونو ترمنځ د رښتینی سیالۍ رامنځته کول دي. خابورد زانیا چې له 2004 کال را په دې خوا په ماسکو کې اوسیږي وویل چې دی به په راتلونکو میاشتو کې د جارجیا په پلازمینه تبلیسی کې دایمي استوګنه غوره کړي. روس او جارجیا د 2008 کال په اګست میاشت کې لنډه جګړه وکړه چې له هغه وروسته ماسکو د جنوبي اوستیشیا او ابخازیا د بیلتون غوښتونکو سیمو خپلواکي په رسمیت وپیژنده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واورې د پاکستان صدر آصف علی زرداری نن د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین د منصوبې د پرانیستلو لپاره تهران ته ورځي. په دې اړه به معلومات واورې. د لاهور د بادامي باغ پیخي پترس کې د پاکستان د سنی اتحاد کونسل مفتیانو فتوا جاری کړې ده چې اسلام کې د شر او فساد هیڅ ځای نشته. یو مفتی په دې حق لوای
بلا شبه یو هم معقول مسلمان دی خبرې نه انکار نه کوي چې د مسلمانانو دا رد عمل نهایت غیر شرعي وو. د مسلمانانو دا رد عمل دا یو بل انتها پسندي وو.
د روپای ټولنې لخوا د پاکستان نه د میانو په خستنې بندیز لری کړل شوی دی. په کراچۍ کې یو ماهیګیر وای
د دې اثر دا چې کمیان چې به یورپ ته تلل نو هغه بدل ته په کچره کې خرڅېدو. اوس ان شاء الله یورپ چې کومې کپنې لونه دغه پابندۍ نه اوچته کړلې، د دې سره چې کمیان په کچره کې تلل هغه اوس په صحیح ریډ باندې ځي.
په سواد کې د سپرلي د راتګ سره سم یو میله ترسره شوه. د دغه میلې حال درکو.
د سپرلی دا کم خوندونه چې دا کم خوشالۍ چې دا موږ ون منځو د بهر نوم خلک راشي او د دې نوم یو داسې میله جوړه کو پر روان وخت کې چې هغه د دې علاقې د ترقۍ لپاره فکر درلود.
په خبرونه کې هفتوار پروګرام د مشال مرکه هم اوریدل مه هیروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان صدر آصف علی زرداری او د ایران صدر محمود احمدی نژاد بنن د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په باقاعده توګه پرانیسته کوي. په دې لړ کې د پاکستان صدر آصف علی زرداری نن په یو ورځني سفر تهران ته ورسی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه منصوبه د امریکا لخوا وخت په وخت اعتراض شوی دی، خو د پاکستان صدر ویلی دی چې د هیواد د انرژي ضرورتونه پوره کولو لپاره دا منصوبه ډیره مهمه ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار د احمد الله نه نور تفصیل اورو.
د ایوان صدر یو چارواکی د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې صدر آصف علی زرداری بانن په یو ورځني سفر ایران ته ځي او د پاکستان ایران په سرحدي سیمه کې بعد د منصوبې پرانیست کوي. نوموړي ویل چې منصوبې تر لاندې په 15 میاشتو کې به پاکستان کې 215 کیلومتره پایپ لاین غځولې شي او د پایپ لاین په ذریعه به پاکستان ته هر ورځ 21.5 ملیون کیوبیک میټر ګیس ملاویږي. د خارجه چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې پاکستان د توانایي بحران سره مخ دی او ایران ګیس پایپ لاین منصوبه مکملولو سره به تر ډیره حده په دې بحران قابو اوموندلې شي.
زګنم چې دا منصوبه د پاکستان په کامی ګټو کې ده، ځکه چې په موجوده وخت کې پاکستان د انرژي د بحران سره مخ دی او تر څو چې د امریکا د تحفظاتو خبره ده نو دا خو د ډیره وخت راسره روان دي. حکومتونو له خپلې فیصلې په خپلو مفادو کې کول پکار دي او خلک د خپل اقتصاد لپاره د نړۍ ګډ ګډ تزان رسوي. نو ایران خو بیا زمونږ غونډي ملک دی. زما په خیال د حکومت دا ډیره فیصله ده او په کار ده چې دا منصوبه سر ته ورسوي.
یاد دی چې امریکای وخت په وخت په پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې د اندېښنو اظهار کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانی یو چارواکي میتیو بولینډ سموده وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې د امریکای د اندېښنو په اړه ویلي وو.
موږ ګڼو چې پاکستان د توانایي د بحران سره مخ دی او دې لړ کې موږ د پاکستان سره مرستې کوو، خو پاکستان له پکار دی چې د ګیس د بحران نه د راوتو لپاره دی د اوږدې مودې حل روباسي او دغه لړ کې دی د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې پځې ترکمانستان افغانستان پاکستان انډیا ګیس پایپ لاین منصوبه باندې کار پیل کړي او امریکا غواړي چې دغه منصوبه کې د پاکستان مرسته وکړي.
کله چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق سره د منصوبې په حق له تماس ونیولو، نو نوموړی وایي چې پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه خو د پاکستان د توانایي ضرورت تر ډیره حده پوره کولی شي، خو پاکستان له په دې لړ کې د امریکای اندېښنې هم په نظر کې ساتل پکار دي.
پاکستان د ایران نه چې کوم ګیس راغلو خبره ده، نو په دې کې د یو څه طرفه یو تریټ هم ده چې پاکستان باندې داسې معاشي پابندۍ نه مونږ لګولې شو. زموږ میجر اکنامک پارټنر چې کوم ده، هغه زموږ د یو څه سره د یورپین یونین سره ډېر زیات مضبوط دي. دا غیر سره په کوم تریټ ته هغه دا خبره څومره سیریس اغستی را او کوم قسم هغه پابندۍ نه لګولې شي. د نن ورځې په مونږ د دې پوره انالیسې شو کولې چې دا د ملک په څومره پار کې دا خاص کر ملک معاشي سرګمینو ته چې هغه مینوفیکچرینګ سیکټر د اګریکلچر سیکټر کې دا غي په وړاندې بوتلو کې د ګیس منصوبې څومره ایستره.
یاد دی چې دا منصوبه په کال 1994 هم کې شروع کړی شوی و او ایران او پاکستان سره سره هند هم په دې منصوبه کې شامل وو، خو 2009 کال کې هند دې منصوبې نه په شا شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے. تاسو دا مشال ریڈیو خبرونو تا واقعی د لاهور د بادامي باغ پیخي پر ضد د پاکستان مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهره شوې دي. بل طرف ته د سنی اتحاد کونسل سره تعلق لرونکو خواو شا دیرش مفتیانو فتوا ورکړې ده چې اسلام کې د شر او فساد خورولو گنجائش نشته. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیل نور تفصیل اورو.
د سنی اتحاد کونسل سره تعلق لرونکي خواوشا دیرش مفتیانو او عالمانو د ذکر شوی پیښې په ضد فتوا هم جاری کړې ده. د جاری شوی فتوی تر مخه اسلام کله هم د بیګونا خلکو مالو سر ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي او هر څوک چې داسې کوي هغه د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو خلاف ورزي او په خپل توهینه رسالت کوي. فتوا جاری کونکي مفتیانو کې یو مفتی محمد کریم هم وو، چاچې مشال ریډیو سره خبرو کې وې.
مسلم حکومت میں کوئی بھی غیر مسلم رہیں گے، وہ کسی بھی یہودی ہوں عیسائی ہوں.
په مسلمان حکومت کې که هر څوک غیر مسلم اوسیږي، هغه که یهودی وي که عیسایان وي یا که د بل مذهب سره تعلق لرونکي وي، د حکومت فرض دی چې د دوی د مال او سر او عزت حفاظت وکړي او د دوی هم دغه رنګ حقونه دي څنګه چې د مسلمانانو دي. هغوی ته زیان رسول لوی ګناه ده او یو کار یا غلطی سزا بل چاته نشي ورکړی کېدی. او بل دا چې که پچا الزام وي نو عدالت به هغه ثابتوي. د دې پلټنې په کار دي او ثبوتونه هم ضروری وي.
اوس کا ثبوت به تو ضروری ہوتا ہے نا.
د لاهور پیخه په اړه مفتی اختر اورگزے مشال ریډیو ته وي چې دا عمل د اسلامی تعلیماتو په ضد دی. د زیاتوي
بلا شبہ یو هم معقول مسلمان دی خبرې نه انکار نه کوي چې د مسلمانانو دار د عمل نهایت غیر شرعي وو. د مسلمانانو دار عمل دا یو بل انتها پسندي وو. دا مسلمانانو طرفنا داسی رد عمل ښکارې کېدل دا د اسلام په نظر کې یقینا دا ډېر غیر معتبر دی. رد عمل او عمل دا دواړه یقینا بد دي. یو هم مونږ تعریف نشو کولای، وکالت نشو کولای.
د یادونې وړ دا چې د لاهور بادامي باغ پیښې سپریم کورټ د خپل اندې نوټس هم غستې دي او د کیس اوریدنې د پاره د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې تنی جرګه جوړ کړې شوې ده. دا د هم یادوي چې کال 2009 جولای میاشت کې هم د پنجاب په ګوجرا خار کې د عیسایانو آبادی سوزول شوې وه، خو دغه پیښه کې نیول شوي ټول کسان رستو په ضمانتونو خوشې کړی شو او هیڅ چا ته سزا نه ده ورکړی شوې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د انساني حقوقو د سر نړیوال ادارې د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په لاهور کې د عیسایانو په ودانیو په بریدونو کې د ککړو خلکو خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې حق لا ډان رسپانډي دا رپورټ مهم ټکی د منور شانه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د خالی په ورځ د عیسوي اقلیت سره د تعلق لرونکي خلکو کورونه وسوځول شو. د انساني حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د هغه مذهبي وسلوالو چې په دغه تشدد کې ککړ دي پر خلاف دې ګامونه پورته کړي. د ورځپاڼې په وینا د انساني حقونو نړیوالو او پاکستانی ډلو لا د وړاندې نه د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله، خو په لاهور کې د قهرجنو مظاهرینو لخوا د دې ښار په عیسوي میشته سیمه کې برید، کورونو ته د اور اچونې او په سلګونو عیسایان د سیمې نه تښتېدلو ته د مجبورولو پېښې دغه قانون لا نور د پوښتنو لاندې راوست. ورځپاڼه پاکستان کې د هیومن رایټس واچ د مشر علي دایان حسن د خلی لیکي د لاهور په جوزف کالونی قهرجنو خلکو برید وکړ او دا تور یې ولګوه چې دلته د مذهب اسپکاوی شوه. دا هغه تور دی چې د دې هیواد اقلیتونه یې له وجې د خطرونو ښکار دي. نوموړی زیاتوي تر څو چې د هیواد مرکزی او صوبایي انتظامیه د امتیازي سلوک په حق لخ بل تګلار نه وي بدله کړې، تر هغه امنیتي ادارو ته پکار دي چې د تعصب نه بالاتر د مذهبي اقلیتونو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې هغوی په واضح توګه د خطر سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي مذهبي توپیر او ټولنیز زورونه د پاکستان په پنجاب صوبه کې ډیره عامه ده. دغه صوبه چې پکې د مسلم لیگ نواز ګوند واکمنی ده، هیومن رایټس واچ د یاد ګوند نه غوښتنه کړې چې د عیسایانو، احمدیانو او نورو اقلیتونو خلاف د پارونې او تشدد د کمپاین خلاف مناسب اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې هیومن رایټس واچ د متعلقه حکومتي ادارو نه غوښتنه کړې چې په حکومت د 295 او 298 دفاتو د ختمولو لپاره فشار واچوي. دا دفات د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو د مخالفت په اړه دي. په دې کې 295C نومې دفاع د مذهب په سپکاوي کې ککړ تن ته د مرګ سزا لازمی ګرځوي. ورځپاڼه د علي دایان حسن په حواله وای د دې دفاتو بد اثر دا دی چې په رڼا کې خلک د اقلیتونو خلاف قهرجنو مظاهرو او تشدد ته حسول کیږي، او تر څو چې دا ډول قانون موجود وي او د عدالت او ګواهانو نه بغیر په لارو کوڅو کې یې ناپوهه او قهرجن خلک عملی کوي، پاکستان کې به د مذهب په نوم د تشدد لړۍ روانه وي.
پښتانه په نړیوال کلی کې د نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال رادیوګانو خبريږي. پښتانه په نړیوال کلی کې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ، او پکې ویډیوګانې هم لیدلی شئ. او اوس یو بل خبر چې د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې ماهیګیر یا کب نیونکو د اروپای یونین لخوا د پاکستان څخه د میانو د اخیستنې د پریکړې هرکلی کړی دی. کب نیونکو وایي د یورپی یونین لخوا د دې ګام تر پورته کولو وروسته د کراچۍ د میانو په بازار ښه اغیز پرېوتی دی او د کب نیونکو کار ورسره ښه شوی دی. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په رپورټ کې.
د پاکستان د ماهیګیری یا کب نیونې د محکمې چارواکي وایي د یورپی یونین لخوا پاکستان څخه د مایانو یا کبانو په اخیستنه لګول شوی بندیز لرې کړی شوی دی، او اوس پاکستان کولی شي د یورپ بازارونو ته نیغ په نیغه خپل مایان ورسوي. د یادې محکمې مشر چارواکي عبدالغنی جوکیو مشال رډیو ته ویلي چې دغه بندیزونه یورپی یونین د 2008 کال را په دې خوا لګولي وو چې له امله یې د پاکستان د مایانو په مارکیټ سخت اغیز پرېوتی وو.
یورپ ایک بڑی مارکیٹ ہے ہمارے لیے، یورپین یونین
دیوا یورپ زمنگ لپارا د مایانو د خستلو لوی بازار دی. د مارچ ل 12 منټه څخه دوه کمپنۍ د یورپ لپارا مایانه خستل شروع کوي، او میاش دو روستو با څلور نور کمپنۍ د یورپ لپارا مایانه خستل شروع کړي. په کال 2008 کې زمنګ ل یورپ سره د 150 میلیونو ډالرو کاروبار کېدو. اوس مونږ تمه کوو چې د مایانو دا کاروبار به تر 70 میلیونو ډالرو پورې لوړ شي. تلانچونو مالکانو او کبنیونکو چې زیاتره یې پښتانه دي، د یورپی یونین لخوا د مایانو د بیا اخیستنې د پریکړې هرکلی کړی دی. د مومندو ایجنسی نجیب الله د لانچ مالک دی. دی وایي د کله راهسي چې یورپ د مایانو اخیستل بند کړي وو، د دوی په سخت مهنت نیول شوي مایان به په ځایي بازار کې بیخي پارزانه بیه خرڅېدل.
د دې اثر دا و چې که مایان چې به یورپ ته تلل نو هغه به دلته په کچره کې خرڅېده. اوس انشاءالله یورپ چې کومې کمپنۍ نه دغه پابندۍ نه اوچتې کړلې، د دې سره چې کوم مایان په کچره کې تلل هغه به اوس په صحیح ریټ باندې ځي. نو د هغې سره به دا شي چې مزدورانو ته به انشاءالله پیسې هم ښي، مزدوري به هم ښه وځي.
د مایانو د اخیستنې د یوې کمپنۍ مسول نور حبیب خان وایي هغه مایان چې د یورپ منډیانو ته ځي د بندیز له وجې به اول چین او یا هم د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تلل، او له هغه ځایه به بیا یورپ ته استول کېدل، چې له دې څخه د چین او نورو ملکونو سوداګرو ته ګټه وه او د پاکستان ماهیګیرو ته یې نقصان وو.
دا مال هم یورپ تتلو، خو زمونږ په نوم باندې تلو، پاکستان پروډکټ په نوم نه تلو. دا د سعودیا چاینا نه دردی ملکونو نه بیا التن ریفیک کی او بیا بل تتلو.
د باجوړ ایجنسی شربتۍ کلی حضور محمد په لانج کې د مایانو د نیولو کاروبار کوي. هغه په دې اړه وایي
د دې یورپی کپنۍ چې دلته کولاو شي نو مقصد دا دی چې د ټول مزدورانو لانچونو راشنونو والا برب و هر سړی ته پیدا راځي دینا، ولی چې د مارکیټ د مئی به ریټ زیات شي نو ظاهره خبره ده چې د سمندر کار وسرم خوشي، د لانچونو خوشي، مزدور وسرم خوشي. پنځه شپږ کاله خو شو دي چې دا بندو، اوس ان شاء الله ردی سره سره مارکیټ هم خوشو، باوم خوشو، خلکم خوشاله دي.
یاد دی وی د 2008 کال د جولای په میاشت کې اروپایي اتحاد یا یورپی یونین د صفایي د ناقصو انتظاماتو لوجه د پاکستان څخه د مایانو په اخیستنه بندیز لګولې وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون پخپل وینا کې امریکایان او طالبان په سازش تورن کړل، وی ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستان نوزي. خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي مشر کمانډان ویل چې د ولسمشر کرزی دا سرګندونه له زیان پرته هیڅ راز ګټه نه لري. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع وزیر چک هاګل په کتنه کې چې پرون ماخام په ارک کې وشوه، له سپیشل فورس یا د امریکا له خاصو ځواکونو سره د تړلو افغان ملیشه ډلو د عملیاتو، د ملکی تلفاتو، د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي موافقې او د بګرام زندان د ټولو مسؤلیتونو د سپارلو په اړه خبرې وشوه. د جمهوریت ریاست پر رسمي ویب سټ کې راغلي دي چې افغان ولسمشر د کندهار په هنتون لمینځه د یو محصل نیولو ته په اشاره سره د امریکا دفاع وزیر چک هاګل ته وویل د عمل د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. خاغلی کرزی ټینګار کړی چې باید بهرني پوځیان په افغانستان کې د خلکو په حساسیتونو ځان پوه کړي. په کتنه کې د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې هیواد د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري. چک هاګل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې یو لړ تیروتنې شوي، خدای زیاتوي چې له دې تیروتنو دا تجربه ترلاسه شوي چې دواړه لوري باید په خپلو کې د ښو اړیکو او متقبل اعتماد د ټینګولو لپاره تر پخوا زیاته هڅه وکړي. په کابل او خوست کې پر بمید ځانوژونکو حملو سربیره افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر، د افغان ولسمشر د پرونی وینا او د بګرام زندان په سپارلو کې د ځنډ تر سیوري لاندې هم راغی، او په همدې دلیل د کرزی او هیګل پلان شوی ګډه مطبوعاتي غونډه کنسل شوه. خو د امریکایي چارواکو په وینا دا غونډه د ناڅرګندو امنیتي اندېښنو له وجې وځنډېده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل وینا کې امریکایان او طالبان دواړه په سازش تورن کړل، او ویل د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستان ووزي.
در حالی کې کلانهای اینا
په داس حال کې چې د هغوی مشران د دوی استازي هر ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي، هر ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو، بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکا وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو، ولې د طالبانو په نامو هر ورځ زموږ په هیواد کې خلک ځوروي. همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي، خو په خوست او کابل کې بمونه چوي او وایي چې موږ امریکا ته خپل زور خو یو. نه، دغه د پرون ورځې به مې چاودنې امریکا ته زور ښکاره کول نه، بلکې هغوی ته خدمت کول و.
خو داسې ښکاري چې د ښاغلي کرزي د څرګندونو امریکایان سخت په غوسه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد د افغان ولسمشر پر دې وینا سخت انتقاد وکړ. ډنفورد په کابل کې خبریالانو ته وویل، نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپله ډیره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. نوموړي زیاته کړه چې د افغان ولسمشر دا خبرې قطعا غلطې دي او دوی له طالبانو سره د سازش او د افغانستان د بی ثباته کولو لپاره هیڅ دلیل نه لري. ډنفورد دا ومنله چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر اختلاف شته او څرګنده یې کړه د دې علت د انتقال بهیر دی، ځکه تابان دا بهیر ستونزمن دی. دا وویل ولسمشر کرزی فکر کوي چې د دې اختلافونو په اړه په عام محضر کې خبرې کول به ګټور کار وي، خو د ډنفورد په وینا نور به دا قضاوت وکړي چې آیا دا خبرې په رښتیا هم ګټورې وي که نه. د ناټو عمومي قمندان په کندهار کې د محصلینو د ځورولو تورونه هم رد کړل، خو په دې اړه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس به څه وخت له میدان وردګو وځي د له څه ویلو ډډه وکړه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د خیبر پختونخوا په سیلانی سیمه سواد کې د سپرلی د راته غر کلی په سندرو او ګډاګانو شوې دي. په دې موقع د سواد په بریکوټ کې د شوی یو میلې حال نیاز احمد خان راکوي چې د موسیقي په غږ دا رپورت پیلېږي.
دغه د موسیقي خوندور پروګرام د سواد تحصیل بریکوټ د جګرام کلی آبادۍ نه 3 کیلومتره لرې د غرونو په لمن کې زی مشرانو د سپرلي په راتګ جوړ کړی دی چې ورته د سیمې عام خلکو په شمول شاعران، ادیبان او خبریالان هم ورغلي وو. د غونډه چې پکې مقامي فنکارانو خوندورې سندرې وویلې او راغلي میلمنو ورته اتڼونه هم واچول او سپرلي ته هرکلی وویلو. د غونډې تابعیا کوونکي افضل شاه په دا اړه مشال ریډیو ته وویل،
د سپرلی دا کم خوندونه چې دا کم رنگونه چې او دا کم خوشالۍ چې دا موږ اون منځو د بهر نم خلک راشي او د دې نم یو داسې میله جوړو کو پر روان وخت کې چې هغه د دې علاقې د ترقې لپاره د دې چې کم ټوریزم دی پای کې دا خکې دره ده.
د موسیقۍ دغه پروګرام ته د بونې څخه راغلی شاعر ادیب شمس بونېره وایي چې دغه زمون کلتور دی او داسې خوندورې غونډې چې څوک هم کوي دوی ورته پیرزونې وړاندې کوي.
دا زمون د کلچر او ثقافت حصہ ده. کوم سړی چې خپل تاریخ او ثقافت پریږدي هغه شاته ځي. زمون مخې ته زمون کلتور او زمون تاریخ پروت دی. ډیر زیات خوشاله یم. دا سیاسي بغاوت دی چا چې کړی دی او کوم ملګرو چې کړی دی، زه دا ډیر زیات پښکور یم.
د برتانیې څخه ډیر متپس راغلی مقامی یو اوسیدونکی رحیم شاه بچا وای چې خپل وطن کې سپرلې او داسې دستوري ډیر خوندونه ورکوي.
زه سوار لسکاره پس د انګلند راغلی ما او دا د سپرلې او میلل دروانه دا او دې نظر ډیر زیات خوندونه اخلم. اول چې دا زموږ کلچر دی، موږ دا غواړو چې سپرلې کې داسې قسم میلې وشي زموږ لکه خوشاله مناو، موږ دې چړچقي وو او د سپرلی موسم یو داسې دی چې دا د خوشحالو موسم دی.
د سیدو شریف څخه راغلی ادیب شاعر عطاالله جان په دغه اړه وایي،
ډیر خوند کوي دلته د موسیقۍ محفلې مشاعره پکې وشي، خلک پکې ګډ شي او یو قسم له ژوند له دوام ورکوي. دا د ژوند نښې دي چې په سپرلی کې دا قسم د ژوند د ښکلا اظهار ونه شي. زما خیال دی چې دغه سپرلی به نیمګړی.
د موسیقۍ دغه خوندور پروګرام کې ځي خلکو اتڼونه واچول، سندرو څخه یې خوندونه واغستل او هم دغه د غرونو په مینس کې د میلمنو د خوراک لپاره د پخلی انتظام هم کړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګې د دې خبرونه په نیمای برخه کې پروګرام د مشال مرکه اوریدل مهیروي. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. او د دې نه علاوه کو تاسو مشال ریډیو ته پیغام استول غواړئ نو په 00202211212 باندې راته پریښودلې شي. د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لن خبرونه د مجید پاور نور.
تم سرګندګي چې نن به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او ایراني ولسمشر محمود احمدینژاد په ګډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس د پایپ لاین د منصوبې په افتتاحي غونډه کې ګډون وکړي. سوچ د دغه منصوبې رسمي پرانسته وشي. تیر ورځ د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د سویانو په کورونو د مسلمانانو د یوې ډلې لخوا د بریدونو سره په تړاو کې یو نیم سل کسان نیولي دي. د دغو کسانو نیونه پس له هغې شوي چې 3000 مشتعلو مسلمانانو د لاهور په بادامي باغ سیمه کې د سویانو یو سل اتاویا کورونو دکانونه تباه کړي ول. د بلخوا په پاکستان کې د سنی اتحاد کونسل سره د لوکو عالمانو د یو فتوی له لارې د مسلمانانو لخوا دغه ګام غندنه کړي او دای د اسلام د تعلیماتو پر ضد ګام بللی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډینفورد د ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونه رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. جنرال جوزف ډینفورد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل نړیوالو ځواکونو تیرو دولسو کلونو کې په افغانستان کې خپلې ډېرې زیاتې وینې بهولي نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد به د دوی په ګټه وي. د جرجیا د دولتي امنیت په خوانی وزیر وایي چې د غواړي د روس پلوي ایجنډا لرونکي نوې سیاسي ګوند جوړ کړي. د شمالي کوریا رسمي ورځپاڼې رادونګ سنمون پر موبایل چې دا هیواد د امریکا او جنوبي کوریا پر ضد یوې بشپړې جګړې ته چمتو دی. د ایرانی رسنو د دې هیواد په جنوب کې د هغې 14 خبر ورکړي چې علت یې نه دی معلوم خو یو شمېر کسان یې ټپیان کړي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د مشال مرکه. د نن لپاره په دې پروګرام کې د پښتو ژبې شاعر، ډرامه نگار او لیکوال همایون همدرد د مشال ریډیو میلمه دی. زموږ خبريال خالد خان د نوموړي سره داغه د ژوند او ادب په حق له خبرې کړې دي. راځي چې د مرکه ته وښ شو.
ګران اوردونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره په مشال مرکه کې د پښتو ژبې نوموړی شاعر، ډرامه نگار، لیکوال همایون همدر صاحب ملما دي. د دین آباد د دې جن په حق لا د دې ادب کیسه خدمات دي او بیا د خیالات باندې خبرې کوي. همدر صاحب په خپل پروګرام کې د هر کلی وایو غرا غلاس ته قدمونه کوي چې تاسو د پښتونخوا کوم سیمه سره تعلق لري او تاسو د زیږیدنې
ډیره مننه. زما تعلق د خیش په نوم کلی سره دی. خیش کې د نوخار او چارسدې په مین زمانه کې یو کلی دی او د یو تاریخي کلی دی. د کابل سیند په غاړه پروت دی. د دغه سیمې سره زما تعلق دی او په دغه خیش کو کلی کې زه په کال 1988 کې زیږیدلی یم. د داجی نامه مې مشال خان و. هم په دغه کلی کې ما تر لسمه پورې تعلیمي سلسله سره تر رسولې ده او دای نه بعد نور تعلیم چې کوم دی هغه ما په پرایویټ توګه تر ایم او تر دا واسه زده پی ایچ ڈی سکالر یم. هغه سلسله ما تعلیمي را روانه ده او هم په دغه دوران یې کې چې لازم پرایمری درجه کې ومه چې د شعر او شاعرۍ یا د دغه ادب سره د ما ذوق او غشوق او دلچسپي.
بالکل په دغه خبرې کوم مان همدر صاحب. تاسو وی چې تاسو خپل ذکر چي دي د لسمه پورې د کړی دي بیا نور ذکر تاسو پرایویټ اوکي مطلب تاسو نور ریګولر تعلیم نشو کولای که حالات داسې.
خالد خان صاحب شوق خو لکه د تعلیم سره د ابتدا نه و او الحمدلله شته. بس حالات داسې و چې تر لسمه پورې ما تعلیم وکړو نو زه کله مې چې زه دغه کامرس کالج ته ځم بیا دویم دغه مې دا و چې یاره زه چې ته هسپتال کې دا چې کوم ډسپینسنګ کورس کوي دغه ډسپینسران چې کوم دي یا دغه پریکټیشنر چې کوم دي یو سوچ مې دغه طرف ته و. د دواړو خبرو زه په خبره په دوجا لکه پاتې کوم. په دغه دوران کې د پی ټی سي چې وس وته پی ایس ټی وای د دې داخلي کیدون کې کی بس رول مې ولګې د مشر رول مې شمشیر هم د سکول استاد دی. هغه وی خو خاينه ده چې په دای کې در داخله وکم. هغه اوس و هغه زما داخله اوس او بس بیا د تعلیم سلسله په دغه ځای باندې کته شو. هغه د باقی د تعلیم سلسله چې کوم هغه ټریننګ مو کو په دغه دوران کې کله زما دغه ټریننګ سلسله ختم شو نو زه د پښتو ډکشنری چې کوم پروجیکټ وو کلندر مومند لو بخیا غا دغه ډایرکټر نو هغه سره مشوره وکړه چې زه خو فارغ شوم زمونږ د پی ټی سی هغه ټریننګ سلسله چې واغه ختم شوه نو زه سو کوم هغه چې بس د سبا نه راځه مونږ سره په پښتو ډکشنری کې کار کوو دغه خدمت تر سره کوو نو یو سلور میاشتې ما په پښتو ډکشنری پروجیکټ کې دغه د سوري لاندې کار وکړو چې څه خدمت رانه کېدی شو او یو وظیفه مو تر سره کړه دغه نه بعد بیا زما د پی ټی سی چې کوم هغه
خبر کتابونه لیکلی دي تاسو سیرنم کړی دي تاسو ڈرامې لیکلی دي او نن سبا تاسو د پی ایچ ڈی هم کوي نو څنګه دا دومره ډیر کار په دومره لږ عمر کې
شاعری چې کومه ده دا خدای الله تعالی ورکړه دا خو نه دا انسان په عقل نه په علم نه نه په کسب نه په زده کړه او دا الله تعالی نه ډیر زیات شکر گزار یم چې څخه ما شوق وو د لیون توپ تر هدا او دا غي محرک سو زمونږ ډیر نږدې دوست اورور حسن صاحب دا وخت موږ سره لاسم دی د دې نیکه بلکې د دې نه زمونږ ټول نیکه بابا یې خوښ کړي موږ ته وایي میر حسن اخون بابا نو هغه یو د خپل دور یو ډیر عظیم او لوی ولسی شاعر وو اخون بابا مشهور نو داغی کلام چې دی زمونږ د کلی برکت سو استاد بر ډیر په خوږ आवाज په جماعتونو کې وی یاد روزې په میاش کې چې ختم القرآن وو نو هغه بوي نو هغه نتونه یاد هغه اخلاقی شایلی چې کوم مواد د پند او نصیحت وا نه وړي په خوږ आवाज وی نو هغه بز ډیر زیات هغه متاثر کوم زما هغه زوګ چې کوم دی هغه بوي رول ارزګ
د ما دنه چې کوم به شعر مو یاد چې تومره عمر مو
بالکل می یاد چې بالکل می یاد دغه وخت کې زپ بګم جماعت کې ما او دغه زوګ شاعرانه زوګ حسین اسد دغه نو یو شپه شعر مې بس ذهن تراو چې نن مې وکړلو دنیا ته یو نظر سوچ مې وکړل ته پېښ شو له خطر دا اوس دی وخت کې زب لکه دغه خو یو امیانه شعر دی بس هغه ردیف او کافیه ما دا سو غلې چې یو کړو کوم دغه شعر او دغه شعر بنیاد چې زه ډیر زیات خوشاله شم دغه ما یو غزل په شکل کې ما پورا کو او دای نه پس زه ولګه ما به روزانه یو مش په میوم کولو سمې شو کو سمې هغه مش کا سلسله جاری ساتله نو یو شپالس کاپیانه وته وای چې هغه ما ټکی کړی وي او چې او ما وطن تر رسیدم الحمدلله هغه د شاعری هغه چې کومه دونه را تندزه لګی دا چې سنا سا هغه خرپوس یا پاپو لیما قدم می اغشته دي او بل خوش قسمتي زما دا هم چې په دغه دوران کې زما د سکول ډیر عظیم شاعرانو عظیم لیکوال او عظیم استادان چې یو فرهاد محمد غریب ترین صاحب دی او بل ډاکټر پرویز موجود خوښ کی
همدر سے بالکل دغه تاسو استادان مو په کوم سکول کې چې تاسو سبق ویل دي په هغه سکول کې مام زده کړی کړی دی
بشکره
تاسو د باز میدب کې بیا یو شعر ویل او په تم جمعه کې غالباً وی هغه شعر ما ته وسم یاد شي چې ز په کوم امید همدر ده
د جنت تند سړک لم راته وخت او د ساتلی دوزخونه تگی تگی او کې کد چې زما کوم کلاس میټ دی یا دغه دوران کې کوم په سکول کې نغې چې ما سره ملو شي وسمه نو لمبه ما ته دا شعر وای نو دا دغه وخت هغه زما شعر وای چې هغه ز پاتم کې ما تاسو وای چې ز په کوم امید همدر ده د جنت تند سړک لم راته وخت او د ساتلی دوزخونه تگی تگی
همدر سے کتاب مړمبي کل رالو د شعر تاسو خبره کوي تاسو شعری مجموعه کل
جی لومبه زما چې کوم تبازات مجموعه د شاعرې اخ په کال 1990 کې راغله و د دین وړاندې زمونږ د پښتو ادبي ټولنې خویش کی د سوري لاندې زمونږ یو د تذکره د شاعرانو پرویز موجود سی ترتیب کړی و د ادبي شعرې په نوم ناغز په نهم جماعت کې مچا یو کې زما یو لس غزل یا نظمونه او د سره د پیژندګلو د نور شاعرانو سره زما هم پای کې چاپ شوی دی نو دغه وخت کې زه په نهم جماعت کې وم او بیا په کال 1990 کې زما لومبه د شاعرۍ مجموعه سپیلنی چاپ شو او دا یې ګټ اپ کړ تاسو د تو هم نو صدا سه نو هغه چې څنګه مارکیټ ته ورسېد او بیا دوباره ما ته پوسټ کړل زما کتاب په مارکیټ کې نو او هغه خلکو لاس په لاس هغه غشته وو او هم دا یې فیډبیک وسې ما ته ورسېد او چې زما شاعری خلکو خوخه کالان کې ما نه میزان څه دونه غنډه نه خپل شاعری ما ته دونه خخ کاری دا خو شاعرانو او دیبانو
کتابونه هم را ل
د پس دیم کتاب چې کوم نماده شاعر او هغه د ګلګون په نوم او په کان 1990 کې چاپ شوی و او دا غسه بل د شاعر مجموعه چې کوم دا هغه په کال 2011 کې د چینا په نوم هغه چاپ شوی دی نو دا د شاعر مجموعه دی تبازاد
هم در سره د شعر نه علاوه په نثر کې مو کار کړی
جی ولینا په ژباړه کې یا په ترجمه کې مې د سهیل لودیانوی د شاعری سره برخه ترجمه کړی دا احمد فراز می کړی دا ټیګور می کړی دا او د فیض احمد فیض نقش فریادی کتاب ما چې د شاعری لومبې مجموعه دا دغه ما منظومه ترجمه کړی دا او زما په خیال چې پښتو کې دا په اول ځل دغه کوشش ما کړی دی د نثر خبره تاسو کانو په نثر کې زما تحقیق هم دی تنقید هم دی او بیا تخلیقی نثر چې کوم دی په تحقیق کې زما د پښتو ادب کې مغلواله دا یو ریسرچ پیپر دی چاپ شوی دی دا یو بل کتاب دی د خوشحال خټک تنقیدی شعور او هنر د شعر او موسیقي نو دا یو تحقیقي کتاب وو چې وته ویل شي هغه چاپ دی دا د مرکزی پښتو ادبي جرګې نو خار دا غي رودادونه دي چې کوم وخت کې زه دا غي مشر سکتر ما هغه رودادونه دي زبیر اسرت ډاکټر زبیر اسرت سره ملګری دي نو هغه یو ما چې کوم رودادونه لیکلي دا په کتابي شکل کې د رودادونه ټایټل سره چاپ شوی دی په تخلیقي نثر کې ما افسانه هم لیکلي دا تکل می لیکلی دی خاکی میم لیکلی دی اور ڈرامے چیزی نو ڈرامے خو میں لیکلی دی اور
تاسو بر ڈرامے و خبر پتا سو دا فیض فیض احمد فیض خبرو کا دا فیض احمد فیض شاعری ډیره ګران ګڼل شي سم محسوسول چې دا تاسو په پښتو کې منظومه ترجمه کولا دا جواړه مو کولا ډیر ګران کار نو یا دا ټیګور تاسو وې
زمون په شاعرانو کې چیزی نو فیض احمد فیض شاعری ډیر ګران شاعر دی حقیقت دی خو هغه دا په شاعری کې زما دلچسپي وجه سو اولی ما دا شاعری ترجمه کا نو داغه فکر چې کوم دی داغه فن او فکر داغه فن کې دا کمال لري چې کوم د جون په اړه داغه کوم نظریه دا یا کوم یو سوچ دی نو اگر ډیر زیات وو جوړه دا ډیره وسیع ده او حقیقت دا چې دا په شاعرۍ پوهېدل ډیره ګرانه ده اوس هم دا ویم چې دا په شاعرۍ پوره نه پوهېږم خو دا داسې وګڼئ چې دا د دې ما سو سو پیرې دا مطالعه کړې دا د بیل بیل لفظ او داغه دغه تمه در رسیدو یا در رسای کوشش کړې وای کې ما د نور کتابونو حواله دا دغه شاعرۍ باندې کم بحث شوی دی داغه فکر باندې کم بحث شوی دی نو هغه ما د نظر لاندې ساتلې دی بیا داغه لفظ او معنی ته در رسیدو کوشش ما کړې دی او دا مې هم کړې دی چې داغه کم د شاعرۍ کم چوکاټ دی یا کم فارمیټ دی یا کم انداز دی نو هغه ما دا کړې نه دی بدل کړې مینه دی ما که پښتو ته راړولې دی نو ما وی چې داغه د شاعر چې کوم داغه سوچ دی یا داغه کوم خیال دی تخیل دی یا کوم معنی دی داغه په شاعرۍ کې چې هغه زه زخمی نه کوم او داغه د لفظونو داغه کوم چوکاټ دی چې هغه ته زمانه نقصان نه رسي نو هو به هو ما هغه نظر کې ساتلې دی کوم لفظي ترجمه مې نه ده کړې محاوراتي ترجمه مې کړې ده او یو کوشش مې کړې دی کې دې چې ډېرې نیمګړتیاګانې وي
نه پرېږدو خبره کوي د فیض احمد فیض په پښتو شاعرانو کې داسې داغه په رنگ داغه د خیالاتو داغه په شان چې تاسو خبرو کړه دا شان شاعري کړي داسې تاسو په نظر
ډېر دی خیر خان صاحب او ډېر لوی نمونه دي پای کې اجمل خټک دی کلندر مومند دی ډېر لوی عظیم شاعر او مته چې هغه د فکر او د فن په لحاظ تمه په خیال مته چې دا داسې دي موږ سره چې هغه د فیض احمد فیض هم سر هم او داغه د فکر او د فن اغلار کې چې داغه سره اوګه پوګه مته چې تلون کړي او سر پرمان سلیم ډېر ښه شاعر د غزل شاعر بنیادی خو هغه چې کوم سوچ دی او هغه کوم فکر دی نو د فیض احمد فیض او د دې قسمه شاعرانو ادا کول شي دا سر سلیم راز صاحب د پجوندو شاعرانو کې نو هغه یو ډېر ښه ترکی پسند شاعر دی
تاسو د شعرونو خبره کوي تاسو جبال کړی دی تاسو سیړنه کړی دی تاسو خپل خبرو کوي چې تاسو په چاربیت باندې د پښتو دا ډیر یو لوی صنف او سوخ کې چاربیت په هر اجره کې په هر محفل کې ودا کې دي د چاربیت شاعران کم نشو لکه سو وجه کې دي چې چاربیت خو ډیر خلکو په خول ولسی دغه
اړتیا خبره ده خالد خان صاحب چې زمون په ولسی شاعرۍ کې یاد دی په اسناف کې چې کم دي کنه لومبي خو ټپا ده او په ټپې پسې چې دویم نمبر سن کم راځي نو هغه چاربیت ده لکه موږ چې ټپې چاربیت چې عام خبره کوي کنه که ټپې چاربیت نو چاربیت زمون د شاعرۍ یو داسې برخه ده چې یوازې یو سن په لحاظ نه بلکې هغه په زمون په دغه شاعرۍ کې زمون د پښتو او د پښتنو یو تاریخ پروت دی او بدقسمتي زمون دا ده چې زمون ترین هفته شاعرانو خدای طرف ته کمه توجه کړې ده سیوا د یو سونه چې پای کې کلندر مومند نوم که زه واخلم هغه یو ړومبي نوم راځي دا والد صاحب سیف الرحمن ډېر ښه د چاربیت شاعر و او بیا کلندر مومند چې په 57 کې کومې چاربیتې لیکلې وه هغه فني چاربیتې د فن په لحاظ چې هغه یو زما په خیال یو ډېره کامیابه تجربه ده حالانکې زمونږ ولسي شاعرانو نه دغه توقع کېدی شو چاری تجربه کړی دی زمونږ میر حسن بابا الله دې بخي هغه شاعرای کې چاربی ته شاعرای کې کم تنوع دی نو کلندر مومن په تعلیم یافته شاعرانو کې چې هغه ډېر ښه چاربی ته لیکلی دي شعوري کوشش کړی دی او ښه کړی دی دغه سي زمونږ اوس هم د چاربی ته شاعران شته او چونکې دا د ولسی اصناف سره تعلق لري زمونږ چې کم ولسی شاعرانو یا کم ښه ولسی شاعرانو هغه ډېر ښه چاربی ته لیکلی دي پای کې زمونږ د نزدین زو چې کم دی عبدالله استاد ډېر ښه د چاربی ته ښه چاربی ته شاعر عبدالواحد ټیکادار هو زمونږ په تاریخ کې چاربی ته تاریخ هم ډېر زوړ دی بلکې زه دایم چې سره ټپه پیدا شوی ده کنه چاربی ته وسره هم څنګ په څنګ پیدا شوی ده هغه بل خبره ده یا د مونږ بدمرګي ده چې هغه مونږ محفوظونه ساتلی شو او وجه دا هم ده ځکه چې ټپه ډېره مختصره هغه خو سړی ته یادی کې چاربی ته چې دین هغه ډېر کم خلکو ته یاد دی نو زمونږ چاربی ته تاریخ یا چې کم زما هغه ریسرچ دی یا کوم تحقیق کړی دی دغه سلسله کې نو زمونږ پښتو چاربی ته لومبی شاعر چې کوم دی هغه پیدا ګل پیډیا بابا دی چې هغه د شپاړسم اسوی کې هغه تیر شوی دی او د اورنګزیب د زمانه شاعر او هغه خپل چاربی ته کې هغه د اورنګزیب ذکر هم کړی دی نو هغه لومبی شاعر او تر اوسه پورې چې کوم مونږ د لومبی شاعر ګڼو نو د پښتانه د تاریخ پر وړاندې یا د قاضی عطا الله د پښتنو تاریخ چې کوم دی هغه را نقل کړی دی یا عبدالحلیم اثر افغانی نو هغه مونږ دغه مویزی سبزی یا مویزی نومې شاعر چې کوم هغه په اتل سوه درویش کې کوم هغه د نوخار کې د ترکو هغه ځا چې کوم څه و پای کې هغه سړي کوم و هغه نو په هغه هغه چاربی ته ویل ونه دغه چاربی ته لومبه غنډه شو خو دا چې بیا کوم تحقیق مو کو نو هغه د اورنګزیب د زمانیا د مغول د زمانی د لومبه شاعر دغه معلوم کړی شو دا هر په اخر نه دی زمونږ د چاربی ته تاریخ سړي د دین هم جوړ دی همغه ماته سره ټپه خبرو کچ ټپه مونږ سره شته چاربی ته بخا مخا وي ځکه چې مونږ سره ولسی شاعران په د شورو نه چې مونږ پښتو ویلې دا مونږ سره ټپه ویلې دا ټپه مونږ ویلې دا سره مونږ چاربی ته هم ویلې دا او هغه به خبره چې محفوظ نه پاتې شي
اوس څو کوي چاربی ته لیکي چاربی ته مطلب چاربی ته شاعران شته
بالکل شته زمونږ په نوخار پیرپې کلی کې میا مو زمان چې دا وخت هغه شکر دې ژوند دې او ډېر ښه چاربی ته لیکي دا سین محمد نثار او هم دغه کلی دې او ډېر ښه چاربی ته وین کړي زلمی دې او زمينه مو وسم دغه یو شعور کوشش هم روان دي او خوش قسمت نه زمونږ یا مشال ریډیو یا دغه سنور چې کوم زمونږ چینل دی یا د ریډیو دغه دی ډیو ریډیو دی آی هوپ یو پورا سلسله چلولې و او یک یو شپګوم یا استمام هغه د سرداری ټکر سره هغه خبره روانې و هم دغه سپناستو نو هغه کې ما نه په زماري سرچ کې کوم نیمګړتیا پاتې شوه نو ما ته ډیر دغه انکشافات وشي چې زمونږ په ګرد پښتونخوا کې کوزه وبره کې په چاربی ته ډیر شاعران دي په سونو په زورګونو شاعران دي چې هغه کې مته چې زمونږ هغه مستشرکین هم ډیر کار کړی دی جین ډارن سټیټر چې د پښتونخوا د شعر هغه
بالکل همدر صاحب خبر وکړي چې تاسو په ډرامه به خبر وکړو لومبه ډرامه وکړو لیکل او
لومبه ډرامه که تاسو زو يم چې ما په تم جماعت کې لیکل غنو درو باندې وی سنگه مې شاعري د بلکې د شاعرانا د وکاله پس ما نصر ولیکل او په نصر کې ما ډرامه ولیکل هغه بل خبر ده چې هغه ډرامه ما ریډیو ته یا ټي وي ته ونه رسول شو یا ما سره څنګه نه وای نه پوهېدم او لومبه ډرامه په تم کې ما لیکل او د پاکستان ټلویزیون نشه د ما کوم لومبه ډرامه نشر شوی ده هغه په کال 1999 کې هغه د مشالونو ټایټل سره هغه نشر شوی او دا غي نه پس هغه د ما د ډرامې هغه د لیک هغه سلسله روانه تر دا وخته
کومه د ډرامې چې اوریدون کې بالکل هغه د ډرامو نمونه هغه ته تاسو یاد کې هغه په ذهن کې راځي چې بالکل دا هغه مایون همدرد چې هغه ډرامې
چې آی کې سلسله وار ډرامې زما هم دی او هغه انفرادي چې کوم مالک لري هغه هم دی پای کې پر هر زما یو داسې ډرامو په سلسله وار ډرامو کې یا ته یو کردار چې هغه بنجاري وو چې زه د بنجاري نوم واخلم لسمدستي مته چې هغه ته ټوله کیسه او هغه ډرامه را یاد شي دا یو سلسله وار ډرامو پر هر ټایټل سره دغه سي تش لاسونه چې هغه سو سو زلي هغه ریپیټ شوی دی او خلکو خو خکړی دا ما تزغی دا داسې ډرامې وي چې مته چې هغه خلکو زیاته خو خکړی دغه سي جان کباړی د ما د ډرامې یو کردار وو او د بیوازله ټایټل سره هغه سیریل دما چلیدل نو دا ډیر زیات فخشي وو سودم تشین دی وسم چې چتن د زنم واخلم نو خلک وې چې خاغه تاسو د کلی او پدې ډرامو کې څه کم مازه کړ کې نو خوشبختي نه پدې ما وډونه مغست دي چې د پی ټی وی نه درې وډونه دي او دا سه پرایویټ چینل چې ایټي خبر وته پای کې د ډرامو مقابله وي او کې ما ایوارډ ګټل دي دا وخت د ډرامې د ما رواني سلسله واري چې غاز یو دیوالونه ده بل ملال په نوم باندې هغه چلیږي او پرایویټ چینل نه او خلک خوخي
اندر سه استاسو اوسنی وخت بڑا شو تاسو په یو کالج کې اسسټنټ پروفیسر یې
جی
دغه مقام ته تاسو څنګه ورسېده
خالد خان صاحب تاسو د همت خبرو کنو خوشحال خان خټک وی چې کې همت کا په اخلاص زې زامن يم ک کامران په خپل مراد نشي سړی نو زه خپل دغه فز دې کې به شاید زما مهنت او همت کم وی زما د مور خپل الله دې وبخي دغه دعاګانې پکې شاملې دي او د الله تعالی خصوصي فضل او احسان نه پما او بیا د خپل مشرانو دعاګانې هم وی کوشش میکړې دي او بل دلچسپ خبر دا ده چې زه شروع نه دم دا شوق او کدا یو جذبه و چې زدي بزدي استاد وي هغه د پرایمري سکول استاد و نو الحمدلله زړه ډیر زیات مطمئن ما او بیا مې دم الله نه وخت چې رک الله تعالی دا ما د درس تدریس هغه چې زه په کالج کې استاد و نو سونه بخوا نو یو کوشش میکړی دی او هغه یو جذبه و یو کوشش مو یو ماتمو الله تعالی په هغه کې زه کامیاب کما الحمدلله دا وخت په ګورنمنت خیر آباد کالج مردان کې اسسټنټ پروفیسر مې د پښتو استاد ما او خوشاله يم چې زما مشغله هم ده زما وظیفه هم ده زما پیشه هم ده زما رزق ده پکې او د پښتو خدمت هم دي ټول خبرې ده الله تعالی مال چې ما سه غوښتي و هغه الله تعالی راته کړی دي او پر د وخت نه مخکې را کړی دا وای مو ډیر زیات ده الله تعالی نه شکر گزار یم
بالکل هم ده خبره ما وختل چې را تاسو په دغه زیات را رسیدلې خامخا کم کړهونه بو زمونږه د کلو داسې دغه چې غریبيان وي څه مطلب دغه دکلو کې دغه مقام رسیدو کې تاسو تاسو خپل هغه غریبي وځوایم هغه خو پکې خنډو
لکه بلکې زم کدار نه ویو خو د اېک ابروهي دغه ماته را دي هغه چې کوم شاعرانه دی باندې کنه نو کوم خو ادب د دین غواړو چې مونږ د دین هرو نه هرو ته خو سختو تکلیفونه ته واسو دی په بدل کې دی مونږ ته خو ادب راک او کلندر مومن به خبره کوله چې کوم خلکو باندې سونه سختي تکلیفونه تیر شوی دي نو هغه الله تعالی خو مقام ورکړی دی خو مقام باندې پیسې وی دي هغه ماته ډیر مثالونه مړه کړی دي بلکې تاسو خپل لستې وی چې زمونږ مکسنګور کې چې کوم د روسي او ډیر عظیم لیکوال او ناول نگار هغه په پاپتو پاپتو نه هری تیر کړی دي نو هم دا څه خلک کلندر مومن وی چې ما په پاپتو پاپتو نه هری تیر کړی دي او هغه مخکار دی دا کلندر مومن یو نوم دی پښتو ادب کې په افسانه کې په تنقید کې نو هم دا څه خلک چې هغه الله تعالی دا کړی نو دا خو بلکې هغه خنسی وی نه دی هغه ماته یو تحریک را کړی دی یو جذبه را پیدا کړی دی رښتیا دا ته وایم چې د سکول په دوران کې چې دین ما دی اړه کړی دی او د سکول کتابونه او نظامی چې کم دین هغه ما پاغه ته دی اړه یا د مزدوري کې ما پوره کړی دی نو زه په هر کوم زه ماته یې تکلیف ما تیر کړی دی الله تعالی دا مې واره ته عمره کا بیا که زه په سکول کې استاد هم درسم جماعت نه پس ما نو خپل هغه نوکری مې کوله سکول کې استاد مې کوله وسره وسره مې خپل پرایویټ توګه باندې هغه تعلیمي سلسله جاری ساتله او اف بی اے او ایم اے او بی اډ او دا چې پی ایچ ڈی زما روانه ده ریسرچ سکالر یم نو
همدر سے خپل هم ځواني او ډیر ماشومان تاسو خبرو کا دغه لیکونه مو شروع کړی دغه شعر مو دا کړی پښتون زلمی ته څه پیغام ورکوي چې په دغه دی خورې او دی کام څنګه خدمت کوي
خریت خان صاحب زمونږ په ظلمی کول باندې زه دا وایم کنه چې دا ټول نه زیات زمواري زمونږ په ظلمی کول باندې پروزي زمونږ د کام زمونږ د وطن زمونږ د خورې چې کومې زمواري دي او کومې فرزې دي نو هغه ظلمی کول باندې په خپل ګو باندې وړي زمونږ د مشرانو نه یا زمونږ د ماشومانو نه دغه امید نشو کولای ځکه که مشران نه هغه یو وخت تیر کړی او خپل کار کړی دی ظلمی او داسې چې هغه یو ژوندې او تازه وینه لري یو جذبه لري یو همت لري او هغه ډېر سکول شي هغه چې خبره چې په غر کې هم لارستی شي خو زما پښتنو زلمو ته دا درخواست دی چې د خپل دغه کوم ذهانت دی دغه قابلیت دی دغه ټیلنټ دی دغه کوم صلاحیت دی چې هغه په مثبت لارو باندې هغه لاړ شي په مثبت کارونو لپاره مقصدی کارونو لپاره د کام د خیر ازاده لپاره د کام د ترقی او د ملک د آبادۍ لپاره هغه دایي اول تعلیم دی چې زمونږ زلمی تعلیم حاصل کړي او هغه تعلیم چې داغه داغه دی هغه په صحیح طریقه استعمال کړي چې هغه د کم اصلاح پای باندې کېږي داغه په معاشره کې یو مثبت رویه وده مومي مثبت سوچ دا کې د نشو تماشو فضول خبرو ابس خبرو یاد هغه خپل کار چې زمونږ هغه دغه مشران وي چې د خپل وخت قیمتي کړي وخت الی قیمتي کېږي چې هغه په صحیح ځای استعمال شي د صحیح مقصد د پاره د یو نسبولین د وصول لپاره استعمال شي نو دا زلمونه زمما تمه ز امید دي او الحمدلله زمونږ په زلمو کې هغه بیداری واغ شعور زیږیدل دي ځکه چې نړۍ چې کوم په کوم رفتار سره روانه ده په تر کې په لاره نو زمونږ تعلیم یافته زلمي ده ارته تعلیم یافته بلکې یو پوه لري او یو سوچ لري نو هغه اوس د دې منډه کې د کمونو په دې منډه کې ځان شامل لګو په کارم دي او د وخت تقاضا هم دا ده چې زمونږ زلمي په دې منډه کې شامل شي
همدر صاحب په اخر کې مو د خپل شاعری نه داسې خوندور داسې غزل یا سو بیتونه وین
شاعری خو هر شاعر ته خو بس خپل کلام ته خلګي خوږ لګي نو کې جات په زبر د خپل ډیری نه سو شاعر نه یاد غزل څه دغه تاسو یار کمې پزړه ګلونه نه کری
یار کمې
پزړه ګلونه نه کری خدا سو پغره ګلونه نه کری ډیر مننه او هر چاته د ګلا زړګي ورکړو خو
هر چاته
د ګلا زړګي ورکړو خو دومره سو خواره ګلونه نه کری او خکلی پکې ډیر دی لدی وزنه هل تک سوک سره ګلونه نه کری او سوک بده پتلو باندې خوشاله وی سوک دی پراتله ګلونه نه کری او زبوخ کې وچه کم زړګی اچي یار په بارانه ګلونه نه کری او بس کړه همایونه مینه مغواړه خکله ستا په خوله ګلونه نه کری
ډیره مننه د مشال ریډیو سره خبرو کولو
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي
دے دا آمن زمان